د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر من اوریدونکو زه نوشه باشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دوم خبری پښتو خپرونې په پایل کې پامو کوي د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د نفوسو د احوال او ثبت ریاست وایي چې په افغانستان کې هر ورځ تر 30,000 پر خلک تذکری اخلي په پا پاکستان کې حکومت د حافظ سعید د ملکیت او شتمنیو ضبطول پیل کړی دی او د امریکا د ملي امنیت ادارې مخې سره په ډزو کې یو تن ژوبل شوی دی
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له نه سربیره په رپورټونه کې دا هم اوري د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې داعش ډلې له پښو غورځولې
د کوټ ولسوالی دا اچین ولسوالی دا اسکمینه ولسوالی دا چپریار دا د داعش وسلوالو سخت تلفات
په ګردیز کې د ښځو د حقونو مبارزین وایي چې د تیر کال په نسبت د ښځو ژوند ښه شوی دی
خوشبختانه د پخوا په پرتله په پکتیا ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی پروسه کال په پرتله سږ کال موږ ډېر کمې قضایو درلودلې
او د خپرونې په پای کې د پولیو یا ګوزن په اړه د پوهاوي د ډرامو په لړ کې درته د ژوند په لور د ډرامې 15مه برخه هم اورو ترنو اوریدونکو ډراما او رپورټونه ورسره اوري او سرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولن خبرونه د ننګرهار په ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د داعش ټل ماته کړې ده خو په پاتې سیمو کې هم د ځپل لپاره حکومتي قواوې په عملیاتو لګیا دي د ننګرهار امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن مطبوعاتو ته نن ویلي دي چې هوایی او ځمکني قواوې لا هم په ځینو ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالو په لټه کې دي د نفوسو د احوالو د ثبتولو عمومي رئیس همایون محتاط وایي چې په افغانستان کې هر ورځ د 150,000 تر 300,000 پورې خلک تذکری اخلي ښاغلی محتاط وایي چې په افغانستان کې د تذکرو اخیستلو ته تقاضا ډیره شوې ده
موږ د افغانستان په 422 اداري واحدونو کې فعال مرکزونه لرو او هر ورځ د 150,000 څخه تر 300,000 پورې تذکری ویشل کیږي
ښاغلی محتاط همدارنګه وویل چې په ولسوالۍ کې به نور مامورین هم وګماري او د تذکرو د ویشت دفترونو تر څنګ به درې ګرځنده مرکزونه هم جوړ کړي د جمهور رئیس د ویاند یو مرستیال خپل دنده پرېښي ده جمهور رئیس د ویاند پخوانی مرستیال نجیب الله آزاد له خپل دند نه د استعفا تر څنګ وایي چې ډېر زر به په جمهوري ریاست کې د اړیکو په اساس د مقرریو د سیسو جوړولو او نغړیو په اړه د مطبوعاتو سره مهم معلومات هم شریک کړي او دا هم نړیوال خبرونه د امریکا د ملي امنیت ادارې سره نږدې په ډزو کې یو پولیس ژوبل شوی دی دا پیښه په محلي وخت نن سهار د ملي امنیت د ادارې دروازې سره نږدې شوې ده پولیس وایي چې یو تن مشکوک کس یې نیولی دی پولیس وایي یو کس چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی کوښښ کاوه په موټر کې ځان د ادارې ته ورسوي په عکس کې موټر لیدل کیږي چې د مخ کې ښیښه یې په مرمیو سوری ده موټر په دومره تیز سرعت د موانعو سره جنګېدلی چې د هوا حفاظتي کڅوړې یا ایئر بګس یې راوتلی دي د ملي امنیت اداره واشنګټن ډی سي سره نږدې د میریلند په ایالت کې ده پولیسو تر اوسه د مشکوک برید کوونکي په اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې حکومت د حافظ سعید د ملکیت او شتمنیو ضبطول پیل کړی دی امریکا د حافظ سعید پر سر د 10,000,000 ډالرو انعام ایښی دی هغه تیر کال د نظربندۍ نه آزاد شو نور تفصیل د زیبا خادم ناوري
حافظ سعید تیر کال د نومبر په میاشت کې د محکمې د حکم په اساس د نظربندۍ نه خوشې شو دا اول ځل دی چې د پاکستان حکومت د هغه د خیریه مؤسسو په خلاف اقدام کوي په حافظ سعید دا تور دی چې په 2008 کال کې د هند د ممبای په ښار کې په چاودنو کې لاس لري په دې بریدونو کې 168 کسه وژل شوي وو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ته نن امر کړی دی چې د حافظ سعید د جماعت دعوه او فلاح انسانیت بنسټ دې ضبط کاندي داسې ویل کیږي چې جماعت دعوه د لشکر طیبه یوه جبهه وي په خپل حافظ سید بیا دانه مني چې د ممبای په بریډینو کې لاس درلود او ادعا کوي چې د هغه خیریه مؤسسه یوازې د ملګرو ملتونو د سارنې په خاص لست کې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. یو امریکایي چې په خټه افغان دی او د نیویارک او نیوجرسي په ایالتونو کې په بمی چاودنو کې ډیر کسان زخمی کړي ول، اوس په عمر بند سزا محکوم شو. دیش کلن احمد خان رحیمی د سه شنبه پر ورځ د یو قاضي لخوا په عمر بند سزا محکوم شو. رحیمی د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې بریدونه کړي ول. د همدې بمی بریدونو ځین قربانیان هم د محکمې د فیصلې په وخت کې حاضر ول. د هغه مدافع وکیل ویلي دی چې د محکمې د پریکړه په خلاف به د استیناف غوښتنه وکړي. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه کم شوي دي. د عراق او امریکا د هوایي ځواکونو قومندان وایي چې تر دې وروسته به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره ډیر محدود شمیر بریدونه کوي. د قومندانان وایي چې د ائتلافي ځواکونو توجه به تر دې وروسته ډیره د عراقي ځواکونو روزنه ته وي. په جنوبي افریقا کې د ملي کانګرس واکمن ګونغړو د جمهور رئیس جیکوب زوما نه غوښتي دي چې واک ته پریک دي. دوی خبرداري ورکړی دی چې جمهور رئیس واک پریک نه دي، په خلاف به یو عریضه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ملي کانګرس ګوند دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په جمهور رئیس زوما باندې له هرې خوانه فشار زیات شوی چې سمدستي د قدرت خوشې کړي او باید اجازه ورکړي چې د ګوند نوی ټاکل شوی مشر سایرل راماپوسا ځای ونیسي. که انکار یې وکړ نو د پنجشنبې او یا د جمعې په ورځ به د جمهور رئیس په خلاف په پارلمان کې د نه اعتماد موشن یا تجویز وړاندې شي. ملي کانګرس له تېرې یو کال نه څو ځلې کوشش کړی چې زوما له قدرت نه لرې کړي، خو په پارلمان کې زور په ونه
رسېد.
دا په جوهانسبرګ کې د سیاسي چارو د مبصرې سوسن بوسن غږ دی چې وایي دا یوه ډېره حساسه او مهمه شیبه ده. او به کتل شي جمهور رئیس خپله توره په ځمکه ږدي او که نه. پر جیکوب زوما باندې تر ټولو غټ تور دا لګول شوی چې له 100 میلیونو دولتي پیسو نه د خپل شخصي کور او بانډې په جوړولو کې استفاده کړې وه. په 2009 میلادي کال کې وروسته الحق د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو چې پخوانی جمهور رئیس تابو مبیکي پارلمان مجبور کړ چې د اختلاس د تورونو د لګېدو وروسته چوکۍ خوشې کړي. سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. په اسرائیل کې پولیس ویل دي چې صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د رشوت خوري او اداري فساد تورونو په خاطر مجرم وګڼل شي، خو په خپل نتنیاهو بیا د تورونو رد کړي دي او وایي چې ائتلافي حکومت به یې خپل 15 کلنه دوره پوره کړي. پولیسو د رشوت خوري په دوه قضیو کې تر یوې میاشتې تحقیقات وروسته معلومه کړې ده چې نتنیاهو د دوه شرکتونو نه قیمتي تحفې اخیستي وې. اوس به د اسرائیل لوی څارنوال دا پریکړه کوي چې آیا صدر اعظم بنجامین نتنیاهو مجرم وګڼي او کنه. او روسي خبردا چې د امریکا جګپوړی استخباراتي مقامات وایي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په راتلونکي نومبر میاشت کې د امریکا د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د مداخلت نیت لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په مکه د روان خبرونه لومړی رپورټه. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د داعش ډلې لبخو غورځولې. اوس یوازې په 3 ولسوالیو کې دغه ډله مقاومت کوي چې په وړاندې عملیات روان دي. نور تفصیل د زبیولا غازی په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار امنیه قومندان الوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی د چهارشنبې په ورځ جلال آباد کې وی خبري ناشته ته وویل چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې د داعش ډلې ملامت کړي او په پاتې ساحو کې هم په ځپلو پسې حکومتي قواوې په عملیاتو لګیا دي.
د کوټ ولسوالۍ دا، اچین ولسوالۍ دا، اسکمینه ولسوالۍ دا، چپریار دا، توره بورا پچیروګام او ځینې سیمې په خوګیانو کې دا مختص ټول شاهدان یو سیده تر پاکې سوي دي او په دې سیمو کې د داعش وسلوالو سخت تلفات
هغوایی هوایی او ځمکنی قواوی لا په ځینو ولسوالو کې د اسلامي دولت نومي وسلوالو په لټه کې دي، خو زیاتی چې داعش ډله دغل ته بیا ځل سر نشي راپورته کوله.
فعلاً د موږ عملیات د اچین په اخیرو سیمو کې یا مرزي سیمو کې چې د ایران کرښې ته نږدې سیمې دي، هلته او په ځینو چې د پچیرو آګام کې د اس کې مینې یا د دی بالا په ولسوالۍ کې اکثره مختص وینو چې حالت عملیات کوو، مشترک عملیات کې او دښمن ډېر تلفات ویني.
په ورته وخت کې د پوځ د 201 سیلاب قلو اردو قومندانۍ مویلي چې په داعش ډلې پسې پیل کړي عملیات لا نه دي ورو شوي او دغه ډلې لبخو پرې ایستلې ده.
د رئیس حکومت د مومن تیخه و
عملیات د مامن درې پیخي او امداشان د کوټ په ولسوالۍ کې دوام لري. دا عملیات قدم په قدم مخکې ځي. تاسو ته معلومه ده چې د دې عملیاتو موخه دا ده چې داعش بیا ځلې دلته نفوذ پیدا نکړي. موږ ګډ امنیتي بیزونه یا مرکزونه جوړ کړي او څه د جوړېدو په حال کې دي او عملیات اوس هم روان دي.
خزائی خلق بیا پڑی روسی مکی د حکومت د دغه مخالف ډلې د شتون پاړه اندېښنه لري او ای عملیات کیږي خو ګټلې سیمې بیرته نه ساتي. دا چین ولسوالۍ قومي مشر ملک کمین امریکا غک ته ویل
سلام علیکم روان کړی دي. نو پر وخت خو تقریبا د مامن د څنګه بل پورې او د التبن صاحب پورې دی پر وخت کړی دي او د اصل وګړه کتون چاپی ماپی پر موادي دي. مامن باغ په دې سیمه باندې چاپی والی او بمبارونه روان دي. نو عملیات ډیر رو روان دي. نو
د اسلامی دولت نومي وسلوالو تر اوسه د روان و عملیاتو پاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. داعش د میلادي کال 2015 په اوایلو کې د ننګرهار لاچی نصر راپورته کا ورسته ورورو د شینوارو نورې ولسوالۍ مونیولې او بلاخره د پچیراګام او خوګیانو زمکو ته ور واوختل. چارواکي وایي د دغې ډلې په وړاندې پیل کړې جګړه تر ګټلو وړاندې نه بندي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدل مهروی.
زموږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د امریکا د استخباراتي ادارو رئیسان د یوې استماعي غونډې په وخت کانګرس ته په دې خبر کړو چې روسیا یو ځل بیا کوښښ کوي چې سږ کال په نومبر کې په متحده ایالاتو کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په واشنگتن کې د امریکا له خارجه وزارت نه د خبریالې سیندی سین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه ته استوري.
د دې مهمې استماعیه غونډې په دوران کې چې د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې رابللې وه، د اف بی آی، سی آی اے او د پوځي استخباراتو د ډی آی اے ادارې په شمول د امریکا د فدرالي حکومت د شپږو غټو استخباراتي ادارو رئیسان راغوښتل شي وو. او تر ټولو مهم مقصد یې دا و چې د نوموړي کمیټې غړي په دې پېښې چې په نړیواله کچه د امریکا ملي ګټې له کومې لورې نه وضعیت د خطر سره مخامخ شوي دي او د راتلونکو انتخاباتو په مهال د روسیې د سایبري حملو او غلطو اوازو د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولي دي. د استخباراتي ادارو رئیسان په دې نظر و چې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کامیابې مداخلې نوروسته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اوس دومره زړور شوی چې بیا ځان چمتو کوي چې سکال د کانګرس پر راتلونکو زمینی انتخاباتو کې مداخله وکړي او نتیجه د خپل هیواد په ګټه راوړي. د نېشنل انټیلیجنس یا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دان کوټس په خپل وینا کې وویل چې متحده ایالات د هغه په وینا اوس بیا د حمله لاندې دی. روسان او د امریکا نور دښمنان لګیا دي کوشش کوي چې زموږ په خلاف د سایبری یا کمپیوټري جنگ ساحه پراخه کړي او د دې لپاره چې دیموکراتیکي مؤسسات او بنیادونه بې اعتباره او کمزور شي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. دان کورس په خپل وینا کې ویل چې روسیه له مداخلو نه لاس نه اخلي او په منظمه توګه جاری ساتي.
We need to inform the American public that this is real. That's just going to be happen and the resilience
among the days rust ehsas ko che da america ulus khabar ko che da rusan las wahani yo haqiqi khatar de aw waqiqi kidun ke khatar de da zamun pur alalari che po yo awas pa porta ko che mung de ta zarurat na laru che rusia ayo bul sukrata wai che cha ta rai war ko aw cha te war na ko aw da khpal hawat chari pas dawal mag pa wlandi bozo fikr kom che pa milaka cha bayat ټول امریکایان په دې اړه خپل غوښتنه پورته کړي. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند د ځین غړو د ټرمپ اداره ملامت کړله او ویل چې جمهور رئیس اوس هم په دې حقیقت سترګې پټوي او د روسانو د لاسوهنو خطر په اصطلاح د دیموکراتانو جعلسازي ګڼي. هغه تر اوسه پورې په خپل ټویټر کې دا پوښتنه ونه کړه چې روسانو په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له لاسوهنو نه څه هدف لره او څه غوښتل چې لاسته راوړي.
Despite all this, the president inconveniently continues to
دا د سنا د مجلس استخباراتي کمیټې د دیموکرات ګوند د مخور او بانفوزه غړي مارک وارنر غړی دی چې وای د دې ټولو باوجود جمهور ستاب اوس هم لګیا دی د پخوا په سیر د روسانو د لاسوهنو د خطر او تهدید لمنډلو نه انکار کوي. نه تر اوسه پوری په روسیا بندیزونه ولګول او نه بل داسې کوم اقدام وکړ چې خلک یې ویني. هغه فرصت لرو چې اقدام وکړي. زما په عقیده دا یو داسې غټ خطر دی چې زموږ ټولې حکومتي ادارې باید په مقابل کې غوڅ دریز غوره کړي او دا کار باید تر ټولو لومړی د جمهور رئیس نه په لوړه کچه باندې پیل شي.
We've watched the Russians respond to this administration's decision to provide defensive weapons.
دا د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA رئیس مایک پامپیو غږ دی چې د ترامپ د ادارې اقداماتو نه دفاع وکړه. پامپیو چې په خپل هم د کانګرس کې د جمهور غوښتونکو په خوانه محافظه کار غړی دی وای مونږ څو وارې ملاحظه کړې دي او اوس یې هم ګورو. کله چې مونږ یوکرین ته د دفاعي وسلو لیږل اعلان کړل په سوریه کې مو د روسیې د پلانونو د شنډولو لپاره هلې ځلې وکړې او په وینزویلا باندې مو اقتصادي بندیزونه ولګول. روسان په حرکت کې راغلل او سخت عکس العمل یې وښوده ځکه چې زموږ دا اقدامات په دغه هیوادونو کې د روسانو له ګټو سره مستقیما په ټکر کې واقع کېدل. د روسانو په خلاف د ترامپ د ادارې د دلونکو اقداماتو لیست اوږد دی او روسیه واقعیا چې درد احساس کوي. په داسې حال کې چې د کانګرس د منځنۍ دورې انتخاباتو ته له 9 میاشتو نه کم وخت پاتې دی د دواړو سیاسي ګوندونو مشرانو د فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو پر ادارو غږ وکړ چې د روسانو د سایبري حملو د دفاع کولو او د غلطو اوازو د خپرېدو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات وکړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. یو لړ رتبه پاکستانی مقام وایي چې امریکا او برتانیا غواړي چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې تازه ویلي چې اسلام آباد له واشنگتن سره د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې له همکارۍ ډډه کوي خو له ترهګرو ډلو سره ملایم چلند کوي. د آشنا تلویزیون رپورټ په دې اړه اورو.
پاکستان کې چارواکي ویره لري چې امریکا د مالی منابعو د څارنې سازمان له لارې نیت لري دغه هیواد د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د پاکستان د مالی وزیر مفتا اسماعیل رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې امریکا او برېټانیا څونه مخکې د دې کار لپاره په ګډه یو طرحه جوړه کړې او وروسته له فرانسې او جرمني څخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په پام کې ده چې په راتلونکي اونۍ کې د مالی منابعو د څارنې سازمان په پاریس کې غونډه وکړي او ممکن ومني چې پاکستان د ترهګرو څخه د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د پاکستان د مالی وزیر وایي چې حکومت کوښښ کوي د دغه کار مخه ونیسي. لبلی خواد امریکا د ملي استخبارات مشر د سنا مجلس یوه استماعي غونډه ته ویلي دي چې پاکستان کې میشتې ترهګر ډلې له پوره خوندیتوب څخه برخمن دي.
په پاکستان کې میشتې تونلارې ډلې له خپل خوندي پناځایونو څخه په ګټه اخیستنې په هند، افغانستان او دغه هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونه کوي.
Including U.S. interest therein.
د امریکا استخباراتي مامورین باور لري چې پاکستان له دغه ډلو سره خپلې اړیکې جاري ساتي او له امریکا سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې له همکاریو ډډه کوي.
In the last month,
the میاشت اداري اته توندلاري کسان چې له طالبانو حقاني شبکې او نورو پاکستاني توندلارو ډلو سره ارتباط درلود مشخص کړل. پاکستان بل دغه ډلو سره اړیکې ساتي په داسې حال کې چې متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې محدودیتونه لګولي.
امریکایي چارواکو په ورته وخت کې په منځني ختیځ او افغانستان کې د داعش ډلې د خطرونو په اړه خبرداری ورکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې هڅه روانه ده چې د داعش جنګیالیو ته کاملا ماتې ورکړل شي. دا وایي موږ پوهیږو چې د داعش ماتول یو نړیوال خطر دی او موږ ګډ فرصتونه لرو چې مشخص کړو څنګه بهرني جنګیالي ممکن بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي. موږ څنګه کولی شو هغه خلک وڅارو چې له داعش سره اړیکې لري. اسلام آباد چې افغانستان او هند کې له ترهګرو سره همکاري ردوي د امریکا فشارونو ته په غوسې غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت پر پاکستان د فشارونو له راوستلو څخه هرکلی کړی دی.
نو کچیرې دا نړیوال فشارونه ورباندې زیات شي نو زه تاسو ویلی شم چې په افغانستان کې په امنیت کې تغییر راځي، خواله راځي، په افغانستان کې سوله راځي او نړۍ د تروریزم د خطر څخه د شر څخه خلاصيږي. دا ډیر تاثیر لري او زموږ هیلم دا چې نړۍ نور فشارونه په پاکستان وارد کړي ترڅو چې د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته ورسیږي.
د امریکا یو جګپړ مقام شي په جنوبی آسیا کې د امریکا تګلارې څاري وایي چې پاکستان تل د ترهګرو سره د مبارزې په کار کې سلیقوي پالیسی غوره کړي چې اوس دا کار بدلون ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د ډیلی ټلیګراف رسپانې د پاکستان دی او چارواکي له قول لیکلي د افغانستان لپاره د ډونلډ ټرمپ ستراتیژي به د دایمي جګړې سبب شي. دا چې د پاکستاني چارواکي دا نظر څومره سم دی د نړیوالو حقوقو کارپو خالد سادات آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې ځواب کړي. هغه په پیل کې هم دا پوښتنه ځواب کړه.
د چې تر کومه چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان لپاره او د جنوبي اسیا هیوادونو لپاره زیات تمرکز په دې ستراتیژي کې په جګړه باندې شوی دی او د جګړې د ادرس نه د جګړې د طریقه د افغانستان د معادلې حل کول دا څه خبره چې په افغانستان کې به جګړه زیاته وسی، یعنی که چېرته امریکا غواړي د افغانستان اوسنۍ جګړه ختمه کاندي او د نظامي تګلارې یا د نظامي ستراتیژي پر بنا باندې، نو دا یو طبیعي حالت چې افغانستان کې به جګړه وي. اما مثبت اړخ دا ده چې په پاکستان باندې شاونه ورسته روزیاتیږي، دا د هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي. زما باور دا ده چې دغه ستراتیژي په اوږد مهال کې د افغانستان د مازیری د حل لپاره یو مفهوم درلودلی شي له ځان سره، ولې له بده مرغه دغه د جګړې زیات تمرکز او په عین زمان کې د جګړې په مقابل کې په سوله باندې او د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو پر خبر باندې کمی توجه ورکول یا کمه توجه ورکول د امریکا له لوري د هغه څه دي چې واقعا د امریکا جګړه په افغانستان کې لا وګدیږي.
بله، یوې بلې موضوع ته چې ورځپاڼې د پاکستانی چارواکي له قوله لیکلي دي چې امریکا د طالبانو سره خبرې پیل کړي، څه فکر کوئ سادات صاحب؟ که چېرته امریکا په مستقله او مستقیمه توګه د طالبانو سره خبرې پیل کړي، دا به روانې جګړې ته خاتمه ورکړي یا طالبان به د مذاکرې میز ته خبرو ته حاضر شي؟
زما باور دا ده چې د طالبانو سره خبرې کول د امریکا لپاره مهمه خبره ده، ځکه د طالبانو نظام د طالبانو واکمني د امریکا له لوري په مستقیم ډول له منځه یوړل شوه. یو هغه د تاریخي تړاو دی. دویمه خبره، تاسو وګورئ چې طالبان وایي چې موږ امریکایانو سره خبرې کوو، د امریکا سره مستقیما. اوس که امریکا د طالبانو سره خبرې وکړي، فکر کوم د طالبانو اخیری بهانه او هغه نهایي بهانه چې دوی د امریکایانو سره خبرې کوي، د امریکا حکومت سره خبرې کوي، دا به له منځه لاړ شي. بیا به افغان حکومت د سولې د مذاکراتو دغه ستراتیژي دغه پالیسي دا به لا هم روښانه شي چې له دې وروسته طالبان څه غواړي، چې وروسته د طالبانو او د امریکا ترمنځ مستقیمې خبرې روان دي او نتیجه ورکوي یا نه ورکوي. دا به فکر کوم د افغان حکومت لپاره پاینده کې د دې لار پرانیزي چې تر څو د طالبانو سره داسې خبرې وکړي چې چېرته امریکایانو سره کومې حکومت رسېږي، افغان حکومت پکې کوم رول درلودلی شي.
ستاسو په نظر ولې پاکستان دا وړاندیز کوي امریکا د مستقیما د طالبانو سره خبرې وکړي؟
پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ستراتیژیک عمق ته باید ورسیږي د خپلو اهدافو لپاره. هغه غوښتنې چې د امریکا څخه مطرح کول شي په لویه کې هغه د افغان حکومت سره نشي مطرح کولی، یعنی د خپلې ستراتیژیک لوبې لپاره په سیمه کې افغانستان کې چې پاکستان کوم هدف لټوي هغه د امریکا په وجود کې ترلاسه کولی شي، نه د افغانستان په وجود کې. زما باور دا ده چې اوس پاکستان غواړي تر څو د امریکا سره په یبلو لوبه کې ښکیل شي او دې لوبه کې د خپل ملي منافعو پر اساس امریکا سره خبرې وکاندي. زه فکر کوم چې پاکستان لپاره د خپلو ګټو مهمه خبره ده او د امریکا په وجود کې دوی د ستراتیژیک عمق یا د ستراتیژیک ډیپ لپاره زر رسېدلی شي.
بله، د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي تیره ورځ ویلو چې د امریکا د مالی سرچینو د څار اداره پلان لري چې د پاکستان نوم د هغو هیوادونو په قطار کې شامل کړي چې ترهګرو سره مرسته کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د نورو نړیوالو بندیزونو سربیره که د دې هیواد نوم هم په دې لیست کې راشي، پاکستان لپاره دا څه پیغام رسوي؟
په معاصر سیاسي او اقتصادي بندیزونو کې د اورګنایزیشنل سانکشنز یا هغه سازماني بندیزونه ډیر مهمه دي په نړیواله کچه باندې. اوس که پاکستان داسې یو حالت سره مخامخ کیږي چې نه یوازې امریکا بلکې د امریکا تر څنګ انګلستان د فرانسې او جرمني سره امریکا په یو لابیګری باندې روان تر څو د په نړیواله کچه باندې په یو تعداد سازمانونو کې یا نړیوال نهادونو کې د پاکستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوي وکړي، زه باور لرم چې پاکستان لپاره یو منفي پیغام لري. مثلا د پیسو د وینځلو یا د پیسو د وینځلو نړیوال سازمان کې د پاکستان لپاره یو مهم خطر چې د دې سرمایه به کنګل کیږي. په عین زمان کې د پاکستان د هوایی ایرلاین په اړه خبرې کیږي چې په یو تعداد هیوادونو کې شاید د دې بندیز سره مخامخ شي. دا هغه څه دي چې په معاصرو سیاستونو کې مثبت نتیجه ورکولی شي، پاکستان لپاره منفي پیغام لري. بله مهمه خبر تاسو وګورئ چې اوس پاکستان تقریبا د کال 8 میلیارد ډالر کسب بودیجه لري او دا هغه څه دي چې تقریبا نیمه بودیجه پاکستان تشکیلي. اوس پاکستان له دغه اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي بدون شرط که نور سره مخامخ کیږي. د پټول کې ویل شي چې دغه بندیزونه د پاکستان د اوسنۍ ستراتیژیو په نظر کې نیولو سره ممکن دي باید شي چې تر څو د افغانستان
پاکستان. درنو اوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کې د پولیو یا ګوزن پاړه د پوهاوی د ډرامې 15مه برخه درته اورو. تاسو د ډرامې اوریدو تر بولم زه تاسو نه اجازه غواړم تر بل خبرونم الله ملش.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
وانجلی څنګه شوې؟ تیار شوې کنه؟
دغه د تیاری کومانه
وسنه انجن خو په ډیره رایش نه مړیږي.
دغه دانه تیار شوم.
ډیره رایش مکوه، دماغ پوستکی به دی وشړوي.
رایش مې نه دی کړی انی جانې، جامې بدل کړي
ځکه نه وخت نسی.
انی کدی ما منی نه بوزو، په دې عمر کې څوک د ګوزان واکسین نه کوي. هر ورځ په رادیو کې نه اوري چې وای لپینځو کلونو وړو ماشومان ته د ګوزان واکسین ورکول کیږي.
د رادیو په خبرو پسې مګرزه.
انی غټانو ته خو ګټه نه لري، نو ځکه نه ورته کوي.
څنګه ګټه نه ورته کوي؟
خو په غټانو باندې میکروب تاثیر نه کوي.
نو هغه چې تاسو خلک ځي ولی په خوله کې څاسکي ورچوي؟
هغه د دې لپاره ورته کوي چې په کولمو کې د ګوزان ویروس وي چې هلته له منځه لاړ شي او هلته پاچ کې نورو خلکو ته ورن شي.
ښه نو که همدا اوس مې په کولمو کې وي څنګه کیږي؟ په ګوزان مې وهې؟
په ګوزان دې نه وهم، تر کلینیکه تاک مې در باندې نه لورېږي.
ته دې ما غم مه کوه، زه تلای سم.
وانی تا بل کوم غر سړی لیدلی چې د ګوزان واکسین ورته کړی وي؟
قیمته ده یار چا ته یې کوي نه.
نو ماشومانو ته یې ولې مفت کوي؟ لا چې کلی په کلی ورپسې ګرځي.
څه خبره یم؟
هغه د دې لپاره چې د ماشومانو وجود کمزوری وي. کله چې د ګوزان ویروس وجود ته داخل شي نو فعالیت کوي او ژر د ماشوم مغز ته ځان رسوي او ماشوم ګوزان وهي.
ولې زه تا ته قوي ښکارم، له ځایه پورته کېدای نسم، نه مې وینې چې هر وخت مې ساړه وهي. اوس له ماشومانو نم ډېره کمزوري شوې یم.
ځان به کمزوری درته ښکاري خو د ګوزان د ویروس زور در باندې نه رسیږي.
دغسې مه وایه چې ساړه مې وهي د ریزش زور را باندې رسیږي. نو د ګوزان خو زور را باندې رسیږي چې رسیږي.
ته خو خپلې خبرې تکلاکوې، خو به وګورې چې نه واکسین در باندې وکړي او نه هم کومه بله دوا درکړي.
په پلار خو به یې وکړم، د حکومت واکسین دی چې د پلار له کوره خو یې نه ده راوړی.
نو حکومت خو ورته ویلي چې له 15 کلونو په وړو ماشومانو یې وکړي.
دا دی وایي، خپله به یې ته وایي چې په خوله کې به نه وي اچولی.
زه خو وایم چې نه به وي اچولی ځکه چې ګټه نه ورته کوي.
دا خو ته وایي ځسې ځو، د درواغو کلینیکونه دي اوس به بند وي.
راځه چې دومره ورخطا یې.
ډاکټرې لورې، زه د ګوزان نه ډېره ډارېږم او زموږ په وخت کې واکسین نه و چې چا په خوله کې راچولی وای.
زه شکر ده ته خو ګوزان شوی نه یې، اوس یې څه غم کوي؟
ویرېږم لورې چې له دې وروسته مې ګوزان ونه وهي او چې په دې تېر عمر د خلکو د اوږو بار نه سم. ګوزان ډېر بد شی دی. د موږ په کلي کې یې یوه ښځه وهلې وه، ټول عمر یې په څښېدو تیر که. هم د دې عمر په ضرور و او هم یې ټوله کورنۍ ورزره زره چاودې وه. خدای دې اجر ورکړي، ډېرې سختۍ یې تېرې کړې.
رښتیا وایې ترورې، ګوزان ډېره بده ناروغي ده.
علاج یې نه کېږي؟
نه، چې یو ځل څوک ګوزان ووهي بیا یې نو علاج نه کېږي. دا همدې لپاره یې دنیاوال په واکسین تاکید کوي او ډېرو لګښتونو سره غواړي چې د دغه ناروغۍ ویروس ختم کړي.
خدای دې ښه در سره وکړي چې ورک شي خو خلک به تینه بېغمه سي.
هو لګیا دي، کوشش کوي.
ډاکټر صاحب، انیم د واکسین لپاره راغلې ده، وایي زم چې د ګوزان واکسین راته وکړي.
ډاکټرې لورې، له ګوزان نه ډېره ډارېږم، ښه ډېر څاسکي مې په خوله کې راواچوه او که نه وي ټول بوتل مې په خوله کې راخالي که چې دا زړه مې آرامه سي.
و ترورې، تا ته واکسین هیڅ ګټه نه کوي، دا خو له 15 کلونو کمو ماشومانو ته کیږي.
هغه چې تاسې حاجیان ځي ولې په خوله کې د ګوزان څاڅکي وراچوي؟ هغه خو غټان او زاړه وي.
هغه د دې لپاره په خوله کې وراچوي که په کولمو کې د ګوزان ویروس وي چې له فعالیته وغورځیږي او تر هغو چې حاجي بیرته راځي نو ویروس یې په کولمو کې غیر فعاله وي او هلته بل چاته ضرر نه رسیږي.
نو زه یې هم همدې دپاره خورم. چې له ګزار نه بیغمه شم. زه به هم دوه دوه میاشتې وروسته راځم او واکسین به کوم.
وادې څه به در سره ووینو؟ زه چې ته کلکه یې در به یې کړو، خو ګټه نه درته لري.